مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې بعد افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن د تازه اعلان، په کراچۍ کې د نقیب الله مسید د کیس اوریدنې، او په پاکستان کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مجید بابر نه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست 1 پای ته ورسي. تیر ورځ د بلوچستان په خلای عبدالله کې د غیبزای قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په یوه وسواله شخړه کې درې کسان وژل شوي. د افغان طالبانو استادو د جولای په 8 ماسکو ته په دې مخه سفر کړی چې روس او د منځنۍ آسیایي هیوادونو ته دا باور ورکړي چې د دوی له طرفه ورته څه ګواښ نشته. مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست 1 پای ته ورسي. د جولای په 8 په سپینه ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال بایدن په افغانستان کې د امریکایي جګړې د خاتمې په لړ کې د خپل انتظامی لخوا د روانو هڅو په اړه بیا تکړه تیزوالی حفاظت ده. ولسمشر بایدن دا وینا په داسې حال کې وکړه چې په افغانستان کې د نږدې شل کلنې امریکایي جګړې خاتمې سره په هغه هیواد کې د ممکنه خانه جنگۍ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو ولسمشر بایدن وویل
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتلي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي، چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په نظامي توګه بریا ترلاسه کړې او د افغانستان ډېرې سیمې د وسلوالو لاسو ته ورغلي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنولو په اړه د انتقاد کوونکو لخوا د فشار پر دې عمل کې ښاغلي بایدن د خپلې پرېکړې وضاحت وکړو او زیاته کړه چې دا یوازې د افغان ولس اختیار دی چې څنګه خپل هیواد چلوي. تیر ورځ د بلوچستان په خلای عبدالله کې د غیبزای قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په یوه وسلواله شخړه کې درې کسان وژل شوي. نن سهار مشال ریډیو ته په یو وسلوال شوي پیغام کې د خلای عبدالله ضلعي ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل د درېو کسانو د وژنې پخلی وکړو او زیاته کړه چې د دې شخړې یو جوبل کس روغتون ته درملنې لپاره وړل شوی. بلخوا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اظهر خان سګزي هم د مرګ جوبل پخلی کړی او زیاتوي چې د یوې جرګې له لارې د دواړو ډلو ترمنځ تر دوو میاشتو پورې ډزبندي کړی. تر دا مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو په اړه چارواکو سندي ویلي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر دیا لانګوف د بلوچستان د کلی عبدالله زلی انتظامی او امنیتي چارواکو نه د پیښې په اړه تفصیل غوښته. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د کورونا وایرس د سلورمې صفې پر مهال به په هیواد کې مکمل ټولبند نه عملي کوي. ویره ده چې دا سلورمه صفه روانه میاشت کې رابرسېره شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې اسد عمر تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال دیا تکړه چې د کورونا وایرس د تیرو صفو پر مهال د حکومت تګلارې کامیابه وي. خو د عمر په خبره که د سلورمې صفې پر مهال د مثبتو پیښو تناسب زیات و، نو بیا به د پخوا په شان حکومت د مرحله وار سمارټ لاکډاون عملي کولو پریکړه کوي. بلخوا د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت د وزارت د ویبپاڼې له مخه په تېر یو شواروس کې 20 کسان کورونا ناروغۍ وژلي او نور 1,710 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. د ویبپاڼې له مخه 1,740 کسان د دې ناروغۍ نه رغېدلي هم دي. یو افغان چارواکی وایي چې طالبانو ایران سره د افغان پولي مرکزی لار نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړی. په هرات ولایت کې د کسټم یا ګمرک محکمې یو چارواکی نور احمد محمدي وویل چې د جولای په 8 د افغان ځواکونو سره د نښتو نه پس وسلوالو طالبانو د اسلام قلعه سرحدي لاره ونیوله. په دغه سرحدي لاره د ټرکونو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې افغان سرحدي ساتونکي او چارواکي ایران خواته اوړېدلي دي. د دې نه مخکې ځایي چارواکو ویلي ول چې د ولسي مرګ لویری د جولای پاتما د زندجان او کوشک کوهنا ولسوالونه افغان ځواکونو شاتک کړی و. او وروسته خبر دا چې د افغان طالبانو استادو د جولای په 8مه ماسکو ته په دې مخه سفر وکړو چې روس ته باور وکړي چې په دې نګدو کې په افغانستان کې لاسته راوړنې هغه هیواد او د منځنی اسیا هیوادونو لپاره هیڅ ګواښ نه ده. د طالبانو د پرمختګونو له امله په سلګونو افغان سرتیری تاجکستان ته واوړېدل او له دې وجې د مهاجرینو د زیاتېدو ګواښ یې رامنځته کړو. روس په تاجکستان کې یو پوځي اډه هم لري. په افغانستان کې د روانې شخړې اثر تاجک پولو ته د غزېدو د اندېښنو له وجې روانونه تاجکستان پر افغان د اضافي 16,000 سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان کړی. د ازبکستان او ترکمانستان پولو سره نږدې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورغلي دي. د روس په مشرۍ کې د CSTO پوځي ائتلاف چې تاجکستان پکې شامل دی د جولای په 8مه ویلي چې که افغانستان سره په پوله حالات خراب شول نو متحرک کېدو ته چمتو دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوی نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست 31مې با په افغانستان کې د امریکا فوزی ماموریت پای ته ورسوي. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله مسید وکیل وایي پولیس ته خپل ملګرو د بچ کولو هڅه کوي.
اور شروع سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہا.
روغتیائی چارواکی د پاکستان په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ په کیسونو کې د زیاتوالي خبره کوي.
خلکو کو احتیاط نه کو نو بیا بدای چې خامخارا زی او ډېر لپاره دا چې عوامو تعاون مو سره په کار کې دی.
مذهبی گوندونو د مخالفت له وجې حکومت له قومي اسمبلی سپیکر د اسلام آباد لپاره د کورنی تشدد د مخنیوي بل د بیا کتنې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته د لیګلو خواست کړي. مذهبی گوندونه ولې د بل مخالفت کوي؟
کتا کو پدا چې تو مې باندې قانوني جرایم او قانون سازي وکړي نو وړو وړو مسلو باندې به پورونه ماتي کی بیا.
او په خبرونه کې به په سوات د سیلاني سیمو کې د صفائی مهم ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه شننې او تبصرې به هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړی د لومړی ریپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې راتلونکي اگست میاشتې په 31مه باب افغانستان کې د امریکا فوزی ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ستمبر 11مه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویویل افغانستان 300,000 روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دې ډاډه وکولی بشي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست میاشتې تر 31مې به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اگست تر 31مې بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبريالانو چې هر یو هڅه کوله خپل لومړنۍ پښتنه وکړي له ډیرو سختو پښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پښتنه وخت د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسیدو په اړه و چې یو خبريال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ دی چې طالبان وخت ته ورسیږي مطرح کړه.
نه دا ممکن نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نوري نړۍ په شان د هر اردو په څیر ش مجهز شوي او هم هوایی ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استرل لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سیشن به پورې اعلان وکړ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید چې په کراچۍ کې د پولیسو په یو مقابله کې وجل شوی و، 13 ورځې د کراچۍ مرکزی زندان دننه جوړ د ترهګرۍ ضد یو عدالت کې د مقدمې اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین د اوریدنې په اړه مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې په اړه فارنزیک ماهر خپل راپور عدالت ته وړاندې کړو او په وینا یې چې د راپور څخه هم دا ثابته شوه چې نوموړی د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی و. نقیب الله مسید د 2013 زیږیز کال په جنورۍ کې ملیر پولیسو سره د 3 نورو کسانو وژلی و. پولیسو دعوه کوله چې په یوه مقابله کې یې 4 ترهګر وژلي، خو بیا وروسته د پولیسو پلټنیز ټیم دغه مقابله جالي بللې وه. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی په ریپورت کې.
د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت کې د جولای په 8 د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو د نقیب الله مسید د وجنې د مقدمې اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید په وجنې کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمې پلټن کونکو افسر اس اس پی عابد قائم خانی هم په دغه وخت سره د وکیلانو په عدالت کې موجود و. په قضیه کې د پیښې په اړه فارنزیک ماهر خپل راپور عدالت وړاندې کړي. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور په وینا په راپور کې ویلې شوی چې د نقیب الله او نورو په وجنه کې کارولې شوی کارتوسو توقی او د پولیسو هغه وسله د یو بل سره نه جوړیږي، د کومې چې ککړو پولیسو داوه کړی وا چې د ډزو په مقابله کې پی مونږ نقیب الله مسید او نور ترهګر وجل دي.
اور شروع سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہا.
دی وای چې پولیس په دې قضیه کې لمون سره هیڅ سمرستا نه کوي، ځکه چې دا د پولیسو په وړاندې د پولیسو په ضد قضیه ده او په دې قضیه کې پولیس خپل پولیس د تورونو څخه ساتي. خو نن ورځې د فارنسک راپور څخه دا هم ثابت شوه چې د پولیسو دا مقابله جالی وه. په قضیه کې پولیسو گواهانو چې په وړاندې کومه گواهی ورکړې وه، اوس هغه پولیس د خپلې گواهۍ نه په شا شوی. موږ د دغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو لپاره د پولیسو مشر آی جی سن او حکومت ته هم خاص کړي، خو تر اوسه آی جی یا د پولیسو محکمې د هغوی په ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې.
آی جی نے یا ڈپارٹمنٹ نے اپنے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې دره د 3 نورو کسانو وجلې شوی وو. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې 4 ترهګر وجلی دي، خو بیا وروسته د پولیسو پلټنی یو ټیم دغه مقابله جالی وبلله. روان کال د جنوري په میاشت کې په کراچۍ پریس کلب کې د نقیب الله مسید د دریم تلین په یو خبري غونډه کې د هغه ورور شیر عالم مسید او د نقیب الله وکیلانو تور لګولې وو چې په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او 500 گواهانو خپل بیانونه هم واپس اخستی دي. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې راونوار او 3 نور پولیس والا په ضمانت خوشي دي، ځنې په جیل کې دي او 100 پولیس مخروران دي. روانوار په دغه قضیه کې تیر کال په دسمبر کې سن های کورټ ته خواص کړی وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثنا ورکړی شي، خو سن های کورټ د روانوار دغه خواص رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی، که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. تیر کال په 10 دسمبر برتانیا د سن صوبې په پخوانی پولیس آفیسر روانوار د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګولي، د غیر قانوني وجنو او د بشري حقونو د سرغړونې په سر پرې بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو تر مخه روانوار نشي کولی چې برتانیا ته سفر وکړي او که په برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. برتانیا ویلي چې روانوار د یو سل نوي نه په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوي چې پکې نقیب الله مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
روغتیایی چارواکي د پاکستان په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ په کیسونو کې د زیاتوالي خبره کوي. د کرونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې شمیرې ښیي چې په پاکستان کې د رواني میاشتې لومړۍ نیټې راهسې هر ورځ د زرو نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي. د کشمیر په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې مخکې د هغې ادارې مشر او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي وو چې په هیواد کې په جولای میاشت کې د کرونا وایرس 4 څپې اټکل کیږي. په دې رپورت کې به واوري چې په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس کیسونه په څه حال کې دي او د کیسونو د زیاتوالي د احتمال په اړه روغتیایي ماهرین څه نظر لري. تفصیل ملیحا امیرزاده درکوي.
د کرونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د زیارت په ورځ معلومات ورکړي چې په پاکستان کې په 1340 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 1439 کیسونه ریکارډ شوي دي. مخکې د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر او د این سی او سی مشر اسد عمر د جون په 25 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې په هغه هیواد کې په جولای میاشت کې د کووډ 19 ناروغۍ د 4 چپې خطر موجود دی. په پاکستان کې تر دا وخته د کرونا وایرس 3 څپې راغلي او په اپریل میاشت کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو کچا لوړه وه. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د جولای پر 3 مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد د نورو برخو پرتله په صوبه کې تر اوسه حالات دومره خراب نه دي، خو بیا هم دوی هر څه له نږدې څاري او کوشش کوي چې د وایرس د خپرېدو مخنیوي وکړي.
هر څه کولو شوي دي، کنه کاروبارونه، سکولونه، شادي هالې، بیا روان اختر دي، د سارو د پاره منډې جوړې شوي دي. نو کې احتمال نه دي چې هغه د ایس او پی هغه سي عمل درآمد دي شو کې سلو خوري خلکو کو احتیاط نه کو بیا بدای چې خامخارا زی د دې لپاره دا چې عوام تعاون مو سره پکار دي. په دې کې سټریک د پبلک هیلث میجرز خو لګیا دي، الحمدلله مونږ اخلو کوم سره دوه بچاو دي د بیماری خلاف، یو ویکسینیشن دي او یو حفاظتي تدابیر باندې عمل کول دي. نو ویکسینیشن کې الحمدلله موږ تیز روان یو، لکه موږ روزانه تقریبا 70-80,000 نوالې پرون موږ سره تقریبا 1,00,000 پورې خلک ویکسینیټ کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې د عام روغتیا ماهر او ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر سایما بدوم ویل چې په صوبه کې حالات لا خو دي اندېښنه لري چې د جولای په منځ یا اخر کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شي، نو ځکه احتیاط پکار دی.
دا ویو په شکر کې کرونا وایرس ټیسټ کیږي، تھرد ویو نه پس کیسز کم شو او کېدای شي د دې یو ریزن دا مې چې ویکسینیشن هم کیږي لګیا دی، خو ځکه خپل یو بیک اینډ نو تریم ویو چې ختم شو نو اوس یار پریډیکټینګ چې څلورم ویو به ضرور شروع کیږي، او اسپیشلی دلته چې کالجونه سکول کولاو شو دي، بیا اخترم دې بازارونو کې رشم دې پکار نه چې موږ دونه ریلیکس شو، پکار دې چې موږ ایس او پی هم هغه شان ته فالو کو او ټول نه امپورټنټ شی دې کې ماسک اچول.
په عین حال کې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې ډیلټا کې سونه راتلو پس اندېښنې پیدا شوي او په ایشیا کې ځینې هیوادونه یو وار بیا محدودیتونو لګولو ته اړ شوي دي. د ډاکټر اکرام الله په خبره په خیبر پښتونخوا کې دغه کیسونه د کابل، سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه په پروازونو کې په ورغلو ځینو کسانو کې رپورټ شوي دي، خو دوی هغه کسان معلوم کړي او جلا یې ساتلي دي. په پېښور کې د لیډی ریډینګ اسپتال ویان محمد آسیم ویل چې د وخت په روغتون کې د کورونا وایرس 450 مریضان داخل دي چې په هیچا کې هم د ډیلټا بڼه نه ده موندل شوې. محمد آسیم د جولای په 3 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت ته هدایتو پس دوی د کورونا وایرس کیسونو زیاتېدو ته تیار دي.
حکومت یو ځل بیا چې کوم دی دا 13-15 ورځې دا وایي چې یار کیسونه کې دي زیات شي، نو تاسو خپل سو پیس چې کوم دی هغه مپرې دی. په پېښور کې خو دومره نه ده زیاته، خو بهرحال دی ګلګل بلتستان یا دی یو داسې سنور علاقې یا دی چلته کې د کورونا کیسونه دوه دوباره چې کوم سر اوچت کړی دی ډېر زیات د تشویش خبره فی الحال د پاره خو په پېښور کې نشته دی خو دومره ده چې حکومت مونږ ته دا ویلي دي چې تاسو کرونا کمپلیکس چې کوم دی هغه سټپ ډاون کوئ ما نو لکه مطلب مونږ وینټیلیټر ورته تاسو ویلی شئ د آی سی یو بیډز هم ویلی شئ او کرونا کمپلیکس چې کوم دی هغه هم مطلب دې ټیم کې مونږ لکه مطلب تیار
یو. د این سی او سی د معلوماتو تر مخه په هیواد کې د کرونا د مثبتو کیسونو شره 3.33 فیصد ته رسیدلې ده. ډاکټر سایما ویل چې تر اوسه دغه شره په پاکستان کې 2% وه چې 3.33 فیصد ته ختلې په کیسونو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی ښایي. د دغه شرې معنی دا ده چې د کرونا وایرس په شوو ټیسټونو کې په هرو سلو کسانو کې څومره کرونا وایرس وهلي دي. وفاقي وزیر اسد عمر ویلیو چې د مصنوعي ذهانت په بنیاد د کرونا وایرس کیسونو جاج اخستو سره په پاکستان کې د کرونا وایرس څلورمې چپې اټکل شوې. اسد عمر ویلیو کچره د کرونا وایرس د مخنیوي په لارښوونو سم عملو نشي او د ویکسینو پروګرام د ځنډ ښکار شي نو په جولای کې په پاکستان کې د وبا څلورمه چپه راتللی شي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د جولای تر اتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس تر 9,68,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي. په هیواد کې له کووډ-19 د مړو شو شمیر تر 22,000 زیات دی خو تر 9,10,000 زیات کسان له ناروغۍ روغ شوي هم دي. دا وخت په پاکستان کې تر 3.5 میلیون زیات کسان په پوره ډول واکسین شوي او تر 14.5 میلیونو زیاتو کسانو ته د واکسینو یو خوراک ورکړل شوی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو اوري. د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر بابراوان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په نوم یو خط لیکل او لنوموړي غوښتلی چې د اسلام آباد لپاره د کورنی تشدد د مخنیوي بیل 2020 دی د بیا کتنې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته ولیږي. د کورنی تشدد د مخنیوي د غبیل د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډه دوران د مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي او ځنی اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه منظور کړي وو. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي د حکومت د ګام له وجې د زنانو د تحفظ لپاره کېدونکې د قانون سازي د ځنډ ښکار کېدی شي. نور تفصيل په دې رپورت کې. د جولای په 15 پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر بابراوان په خپل خط کې ویلي چې مذهبي ګوندونو د مجوزه قانون پر ځنو مادو اندېښنې څرګندې کړې دي نو د هیواد د آئین د 213 بی مادي لاندې اسلامي نظریاتي کونسل په یو قانوني مسله پارلمان صدر او گورنر ته دا وړاندیز ورکولې شي چې آیا مجوزه قانون خود اسلامي احکاماتو خلاف نه دی. د کورنی تشدد د مخنیوي د غبیل د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډه دوران د مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي او ځنی اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه منظور کړي وو. د کورنی تشدد د مخنیوي په دغه بیل کې ویل شوی چې ځنی نورو ترڅنګ په خزو حکم چلول هغوی ته ګواښونه ورکول او پرې تشدد کول به هم جرم وي. مشال ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازي مفتی عبدالشکور نه تپوس وکړو چې په بیل کې هغه کم نکات دي چې لوجې ګوند د بیل مخالفت کوي نو په جواب کې نوموړی وایي
قانونی جرائم او قانون سازی وکړي نو وړو وړو مسلو باندې به کورونه ماتيږي. بیا نو اسلام خدا وایي چې دا د مینې او د محبت زندگی دا نن د کور کې دا انتهایی بهترین تعلق زندگی دا په دې کې د پلار او د زوی په مابین کې چې کوم تعلق په دې کې چې ته قوانین متوجه کې نو آبا ته اخلاقیات هم راخای چې هغه ماشوم په دې نه کوي زما مستقبل په څه کې بهتر دی. نو د بهترین مستقبل لپاره په پلار د تخامه ادب خای درنګي خاوند ته په خځه باندې چې اسلام کوم برتری ورکړي هغه په دې اثر چې د انتظامی مشر دی چې اوس اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږي او الته هغه اسلامي نظریاتي کونسل د اسلام د تعلیماتو مطابق کوم رائے راشي هغه مناسبه ده.
خود پاکستان د بشری حقوقو وزیر شری مزاری د جولای په 15 د پاکستان یو شخصي ټي وي جيو نیوز ته وویل چې په دغه قانوني مسوده کې داسې څه نشته چې د مذهب او کورنۍ نظام د خرابېدو سبب جوړ شي. د نوموړي وینا وه چې دا قانون به نه صرف ښځو ماشومانو سړو او په ذهني توګه ناروغه تنانو ته د کورنۍ تشدد نه تحفظ ورکوي بلکې خاندانی نظام به ورسره هم مضبوط شي. د ذکر دا چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د غبیل شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړی وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان بیا وایي حکومت د ګام له وجې د زنانو د تحفظ لپاره کېدونکې د قانون سازي د ځنډ ښکار کېدی شي. د زنانو حقونو لپاره کار کوونکی وی غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وای مذهبي ګوندونو لا د بل مخالفت کولو په ځای دا منزورول په کار وو ځکه چې قانون سازي د لارې په زنانو د تشدد پیخي کمی دی شي
کم اسلامي نړیتی کونسل دی زیره خبره چې هغه هم کدا ګوري په دغه رڼا کې اسلامي هغه په حساب سره هم نو د قانون کې داسې څه سکم نشته دی یا چې کوم سزاګان یا کوم شکونه داسې دی یخ کې دی اسلام پرانا کی دی نو هم راشد او بیا هم پدی کی خبر پاتی شو چې هغه د خزو نی بو تزاد بنی چې هغه ته دغه تکلیف وي بدل ته کې سول سوسایټي بو ان شاء الله دغه مختیوي کی او دغه تبروزی په حال
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان څلور وانو صوبو بیا وار لمخه د کورنی تشدد ضد قوانین جوړ کړی دي خو په خبر کې یو دینی عالم مفتی فضل منان د جولای په اتمه مشال ویډیو ته وویل د مذهبي ګوندونو اعتراضات پر خپل ځای خو اسلام خزو ته حقونه ورکولو سره په هغوی د هر قسم تشدد ممانعت کړی دی
اسلام خزلا هم یو خپل حق ور کړی دی او د خزو لپاره الله رب العالمین په اسلام کې خپل حصہ مقرر کړی دا او د خزو په اسلام کې اولوی مقام دی ځکه چې زنانا نه یې نو سړی هم یوازې زندگی تیرول دا ډیره زیاته مشکل ده د نارینه وو لپاره د سړی او د خزه ترمنځ چې کوم تعلقات اسلام خوستري دی هغه دا چې خاوند به باقاعده د خپل خزینه مشوره به مالی دا غینې به پوښتنه کوي دا غي به قدر هم کوي هغه ته به د حیا او د عزت په نظر باندې کوم ګوري او دا غي وهاله او دارنګ دا غي بیزتی کول او په غي باندې کې تشدد د اسلام خلاف دی
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو ای غیر سرکاري ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د روان کال په مارچ کې په خپل یو خبر کړي ریپورت کې ویلي چې د تیر 2000 زیږیز کال په اخیرنۍ شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په خزو د کورنی تشدد پیښې د دغه کال د اولنۍ شپږو میاشتو پرتله دو چنده سیوا شوې وي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو اور د کورمې ځای مشران وای چې د سیمې په سرکاري سکولونو کې د برتیانو پر وخت مقامی خلک له نظر وستې شوی او د سلو زیات غیر مقامی کسانو ته نوکری ورکړې شوې دي ځای مشرانو له انتظامی غوښتنه کړې چې هغه کسان د نوکری او لری کړی چې په غیر قانوني طریقه اخستل شوی وي د ضلع د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي په سرکاري سکولونو کې برتیانې په شفافه طریقه کړې دي په دې اړه نور تفصیل د طارق ورغزی په ریپورت کې
د کورمې یوشمه ځای مشرانو د زیارت پر ازویلی چې حکومت د سیمې په پنځو مختلفو سرکاري سکولونو کې د برتې پوښ مقامی خلک نظر انداز کړي دوی پرون په پړچنار کې مطبوعاتي کانفرنس کړي چې په کې پر کلاس 4 نو کارو د غیر مقامی خلکو برتې غیر قانوني ګام بللې د ولې چینه عارف حسین وای کړه چې د کلاس 4 نو کارې راغله نو حق ته هغه تنانو جوړېدو چرته کې سکولونه موجود دي خو چارواکو باندې هغه حقستي سوک چې غیر مقامی دي
عمران خانه دا ودی مسکړی دي سر کرپشن وو بالکل خاتمی مدغزی کې دغه خبرې باندې مطمئن یو چې دغه دفتر کې کرپشن شوی دی دغه د پربور غاور وکی
په ضلع کې یو شمیر سرکاري سکولونه جوړ شوی چې بکی لډیر وختونو راهسي تر یو سل شلو پورې څوکې خالی وي خو سمو د وړاندې منځوري تر کې دوه وروسته ووس پر هغو ټول خلک واخستل شول د سیمې یو بل مشه تایر حسین وای په علاقه کې هسي هم د روزګار کمی دی باید دا ذریعت وانه خستل شي
کو هغه غر کې پرتی ولچنی کې ولچنی کې یی چې نشته ته مو ته یو کلاس پور راکړه هغه ته مو ته بل څوک برتی کې زب چې کو د زب چې خو د وطن په څخل تاسو تر باندې دو کې چې مو ته خپل پوس خپل ځای روکې
د زیړان سیمې صوبیدار شندې ګل وای په سیمه کې چرتنو کرے راشي نور باندې د خستو لپاره په مقامی سطح خلک ټاکل کیږي خو د غزل داسې شوی چې د دوی هغه تنان د تعلیم محکمې چارواکو نظر انداز کړل
فور ریزی باندی چې کلا آرډر وشولو هغه کې غیر متعلقه کسون وو چې دا کوم مکر وی شوی دی دا سراسر ظلم دی دا د واپس کی کبیا خدای نه خسا افسرونو تی باندی چې غاور نه وکړلو کیدای شي مو مجبور شو روډو نه باندھ کو دریا و کو
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ظلم مشر د عباس خان دریز د معلومولو زموږ هڅه ناکامه شوې. خو البته د یاد محکمې یو بل چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل په سرکاري سکولونو کې اخستل شوي تانانو برتی په شفافه طریقه کړي. هغه ویل دا خلک ورته راغلي وو چې اعتراض نور نه بلکې پر اخستل شویو هغو تنانو وو. څوک چې عیسایان دي خو دوی هغوی څنګه لرې کړي چې برتی په لګکیو 15% کوټې شوی. چارواکي زیاته کړه شل پورې تنان داسې دي چې په میرټ نو پوره او هغوی نه دي اخستي نو اوس ور باندې فشار اچولی. چارواکي وویل که څه هم د شوي برتی عمل تر څېړنو وروسته شفاف ګرځولی شوی خو بیا هم که د چا څه اعتراض وي نو هغه دې قانوني لار خپله کړي او عدالت ته لاړ شي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري په پېښور کې د ماسپخین دولسنی می بجې شوې دي. مجید بابر ورته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست 13 می پای ته ورسی. د جولای په 8 په سپینه ماڼۍ کې خپلې وینا پر مهال بایدن په افغانستان کې د امریکایي جګړې د خاتمې پر لړ کې د خپل انتظامی لخوا د روانو هڅو په اړه تکرار تیزواله حفاظت ده. ولسمشر بایدن دا وینا په داسې حال کې وکړه چې په افغانستان کې د نږدې شل کلنې امریکایي جګړې خاتمې سره به په هغه هیواد کې د ممکنه خانه جنگ په اړه اندېښنې زیاتېدو شي. تیر ورځ د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د غیزی قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په یوه وسلهواله شخړه کې درې کسان وژل شوي. نن سهار مشال ریډیو ته په یوه وسلهوالې شوي پیغام کې د قلعه عبدالله ضلع ډپټي کمشنر طارق جاوید منګل د درېو کسانو د وژنې پخلی وکړو. زیاتې کړه چې د دې شخړې یو جوبل کس روغتون ته درملنې لپاره وړل شوی. تر دا مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د کورونا وایرس د څلورو مسپې پر مهال به هیواد کې مکمل ټولبند نه عملي کوي. ویره ده چې دا څلورو مسپه روانه میاشت کې رابرسېره شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې اسد عمر تېر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال زیاته کړه چې د کورونا وایرس د تیرو څپو پر مهال د حکومت تګلارې کامیابه وي. یو افغان چارواکی وایي چې طالبانو ایران سره د افغان پولي مرکزي لاره نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلهوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړی. په هرات ولایت کې د کسټم یا ګمرک محکمې یو چارواکي نور احمد محمدي وویل چې د جولای په 8 د افغان ځواکونو سره د نښتو نه پس وسلهوالو طالبانو د اسلام قلعه څخه د لاره ونیوله. د افغان طالبانو استازو د جولای په 8 ماسکو ته په دې موخه سفر وکړو چې وروسته باور ورکړي چې په دې نږدو کې په افغانستان کې لاسته راوړنې هغه هیواد او د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره هیڅ ګواښ نه دي. د طالبانو د پرمختګونو له امله په سلګونو افغان سرتېري تاجکستان ته واوړېدل او له دې وجې د مهاجرینو د زیاتېدو ګواښ یې رامنځته کړو.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د تحریک انصاف ګوند د بلوچستان مشر سردار یار محمد رند ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د گورنر په ټاکنه کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د پاکستان ولسمشر دفتر د جولای پر 8 نیټه په خبر پاڼه کې ویلي وو چې عارف الوی د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور احمد آغای د صوبې نوې گورنر وټاکلو. د کارپوهانو او سرچینو له قوله لتیرو دو میاشتو راهیسې د بلوچستان د گورنرۍ د چوکۍ پر سر د پردې شاته لانجه وه ځکه چې پخوانی گورنر امان الله یاسینزی له استعفا ورکولو انکار کړی و. د نوي گورنر لپاره نور کاندیدان هم ول خو ولسمشر سید ظهور آغا وټاکلې. پښتنه دادا چې سید ظهور آغا ولې او څنګه وټاکل شو عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سش کال د اپریل په میاشت کې د کوټي د دورې پر مهال امان الله یاسینزی ته ویل ول چې استعفا ورکړي. خو د سرچینو په وینا شاغلی یاسینزی له دې انکار وکړي خو هغه د شاوخوا دو میاشتو ترځن وروسته بلاخره مستعفی شو. په خپل امان الله یاسینزی هم په 2013 کال کې د عمران خان په سفارښتنه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د بلوچستان گورنر ټاکلی وو. خو د صوبې د تحریک انصاف د مشرانو او غړو د پرله پسې فشار وروسته عمران خان مجبور شو چې له ګوند سره تړاو لرونکي یو کس گورنر کړي. د تحریک انصاف د بلوچستان مشر سردار یار محمد رند جولای پر 8 نیټه مشالې دی ټول چې کله د اپریل په میاشت کې عمران خان کوټې ته ورغلی وو نو دوی هغه مهال ورته ویلي وو چې باید د بلوچستان گورنر د تریک انصاف یو غړی وی چې هغه د اسلام آباد او کوټه ترمنځ د استازي په توګه کار وکړای شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوندې د جام کمال په مشرۍ د بلوچستان حکومت برخه دی، خو د په خبره په حکومت کې د دوی ونډه بیخي کمه ده، نو ځکه دوی غوښتل چې تریک انصاف ته د صوبې گورنری ورکړل شي. د یارو مدرین په خبره عمران خان دوی ته ویلي ول چې پارلماني پارټۍ دی د گورنری لپاره درې نمونه ورکړي چې پکې به دوی یو خوښ کړي.
پارلمانی پارٹی چې د کوم درو کسانو سپارښتنه کړې و په هغوی کې د ظهور اغا نوم بالکل نه و. بس د عمران خان صاحب خوښه ده چې په اسلام آباد کې ناشته فیصله کوي، او هغه نه زموږ سره او نه هم له پارلمانی پارٹی سره مشوره کړې ده.
مشوره نام سے مشوره کی. قول یارو مدرین سره تر خبر ورسته مشال ریډیو ل نوی ټاکل سوی گورنر سید زور آغا سره تماس ونوي، نو هغه بیا برعکس ادا وکړه چې پارلماني پارټي چې کوم نمونه ورکړي ول په هغه کې د د نوم هم وو. البته د هم د فاتې دوه نورو کسانو نمونه په ډاګه نکړل. د یارو مدرین د زهور آغا ل خبرو شکاري چې اوسم د گورنری پر سر په تریک انصاف کې دننه اختلافات دي. د بلوچستان خبريال او د خبريالانو د ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار وای چې د سید زور آغا په گورنر ټاکلو کې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری لاس دی.
د عمران خان صاحب سره چې دی د وزیر اعظم سره ډیر زوړ ملګری کړی دی، او قاسم سوری چې دی د ور سره ډیر کلوز دی. هغه نو پرایم منسټر ته دغه کړل چې دا خو ورکر سړی دی او روزمش پارټي د بارا ډیر ګټه وي.
خبريال سید علي شاه چې د بلوچستان حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وای د نوي گورنر لپاره د نور نمونه هم تر غور لاندې وو، چې پکې یو د بلوچستان په خوانی نگران وزیر فیض کاکړ او له کوټه سره تړاو لرونکی په خوانی ډیپلوماټ آصف دورانی وو. خو د پوینا عمران خان سید زور آغا د دې چوکۍ لپاره خوښ کړ.
نو ظاهر د زور آغا د پارٹی یو زوړ ورکر، نو آغا کنن گورنر دی، نو سبا آغا په یو درنه کې مخشنستلی سي. نو عمران خان په بلوچستان کې د خپل پارٹی د مضبوطی لپاره د یو بنیاد لپاره او د سبا د روان وخت لپاره د دې د وجه زور آغا گورنر کی.
زور آغا له هغې دوه ورځې وروسته د بلوچستان گورنر ټاکل شوی چې عمران خان د جولای پر 15 نیټه د بلوچستان گوادر شار دوره وکړه او هلته اعلان وکړ په پام کې لري په صبح کې فعال بلوچو وسوالو سره مذاکرات وکړي. سید زور آغا د گورنر ټاکل کېدو وروسته د جولای پر 8 نیټه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول چې له عمران خان سره ملاقات کړي او هڅه به کوي چې بلوچ وسوال د مذاکراتو میز ته راولي.
کوم خان صاحب کوم ډایرکشن سره تکي ان شاء الله سما دا غو رول دي چې ان شاء الله دا غو خلک سره به موږ هم ټیبل ټاکس کوو، هغه به راولو ټیبل ټاکس ته به راولو.
خو چې زاده ذوالفقار وایي چې د سید زور آغا شخصیت او تجربه ته چې ګوري نو ورته نشکاري چې هغه به له وسوالو سره په مذاکراتو کې کامیاب شي.
ګوره د انسان صلاحیتونه غټه معلومیږي چې ته یو موقع ورکې، او که سید زور آغا چې دی دته یو موقع ورکول سي چې د امکان لږ دی، ما په نظر کې امکان ډېر کم دی، او که دغه وکړه له نو زه دغه وایم د صوبې خوشقسمتي ته یې د
بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې د 2000 کال راهیسي بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړي او دوی له هیواده د بلوچستان بیلول غواړي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو تر شا د هند لاس دی. خو بلوچ وسلوالې ډلې او ملت پاله سیاسي ګوندونه دا تور ردوي او وایي چې دا یو ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واکو اختیار غوښتل دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکي کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب باندې موجود دي.
تاسو مشال ریډیو او ری هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیر وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپې خستونزو هواری لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغیز لرلی شي؟ احمد شاه زمی د دې پښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر 23مه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګو نظر کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر 2مه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې مغوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یو لویه جرګه راوبلل سي. عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې شغ وکړ او زیاته کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یو جرګه پکار ده.
بچا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکړي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره. کته په یو ځای احتجاج کې، زه په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر لدی وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندې سکړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره ترسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې لارې کېږي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10مه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شت غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګری مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاری احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا مني چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خورې او ډېر مناسب و. خو دا کورونا په وجه چې کم بریک کړلو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
می افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریځ روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کوم ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولې بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وای چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتین د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټول پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې د پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار وو، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن وو، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه وو
د د 1940 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1940 کال د جون پر 21مه په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایل یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. که څه هم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډېر کلونه د جون پر 21مه د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل، خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هوارې کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پرېکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پرېکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دا دے بنو پر جرگا کے کپدی باندے جرگی فیصلہ اکڑا چھے نہ دا بے اتفاقی مو دیرہ اگرزاو اللہ دا پشا غرزاو اتفاق کو نو بیا با آغا ادارے آغا خالق چھے فیصلے کی ظاہرہ خبرہ بیا با پدی باندے بیر تا سوچ ہو کی چھے دا ٹول قوم دا ٹول پشتون خلاف دا آغا دا مرزای بغیر پا دوی باندے فیصلہ ورس وراو کنے ورس وراو نو دا بیا لوی منطقی انجام لری دیر غوط اثار لری دا سی پا آسانا دا جرگی خبرہ ہیچوک نشی ماتاولی نی اگنور کولی شی.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یوړ. لدې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لوی جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ یې رامنځته کړه.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروارکت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر اکبر ویب خان ویلي چې په صوبه کې د روان کال تر 15 اکتوبر پورې د بلدیاتي انتخابات د کولو اراده لري. صوبایي وزیر دا خبره د جولای په 1 په اورګزو کې د خپل دورې پر مهال کړي. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی حکومت د 2019 زیږیز کال په اگست کې خپل موده پوره کړه خو تر وسه هغلته انتخابات ونه کړی شول. خو صوبایي وزیر وایي ټاکنې لومړی د بلدیاتی نظام لپاره د قانون سازۍ او بیا د کرونا وایرس د وبا له وجې ځنډېدلې. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې.
د بلدیاتو وزیر دا خبره په اورگزو کې د خپل دورې پر مهال رسنیو ته وکړه. اکبر ایوب خان وایي کچو هم یا ټاکنې په ستمبر میاشت کې کیدونکې وې خو ځینې تکنیکی وجوهاتو پر بنیاد د هر څه وځنډېدل. زموږ له الیکشن کمیشن سره میټینګ شوه. موږ د انتخاباتو لپاره مخکې د ستمبر نیټه ورکړې وه خو د هغوی ځینې تکنیکی وجوهات ول. نو په میټینګ کې راته وویل چې که ټاکنې اکتوبر ته یوسو نو څنګه به وي. موږ ورباندې هیڅ اعتراض ونه
کړو ولې چې اکتوبر میاش کې موسم هم ډیر خوي موږ صرف هغوی ته دا درخواست وکړو چې کله هم الیکشن کوي نو د مهم چلولو لپاره وخت کم ورکړي ولې چې د کورونا وبا سلورم لهر را روان دی په ډیر مشکله لکس په کنټرول کې راغلی لکس وخت واخستلو خو موږ غلي نه یو پاتې د بلدیاتی نظام لپاره د نوي قانون سازی په کار کې بوخت وو کله مو چې په هغه کې ځینې تبدیلیان وکړي او تیاری مو نیولا نو د کورونا مرض وبای بڼه خپل کا په دغه دا وزنډدلو موږ هر وخت د الیکشن لپاره تیار یو د بلدیاتی ټاکنو د نوي قانون تر مخه د غزل بلدیاتی انتخابات د ضلع پرځای د تحصیلونو په سطح کېږي په تحصیلونو کې د چیرمن انتخابات به په سیاسي بنیادو نیغ په نیغه د خلکو د اوټونو په ذریعہ کولای شي همدغه رنګ د ویلج کونسل یا کلیوال ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادو وي تیر ځل بلدیاتی انتخابات په خیبر پختونخوا صوبه کې په 1 مئی 2015 کال کې شوي ول چې څلور کاله موده د اګست میاشت په 2019 کال کې پوره شوي
تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د کورمی ورستا زو سواد تا د سواد د صفائی سرکاری اداره ڈبلیو ایس ایس سی وای چې د تیرې یو اونۍ کې د کلام سین او ځنګل نه 15 او 18 خزل راټوله کړی دا چې پکې بوتلې پلاستیک او خوراکي شیان شامل دي د ادارې په وینا هر کال په لسګونو ټنه خزل سیلانیان د سواد په بیلابیلو سیمو کې غورځوي نو سیلانانو ته خواست کوي چې د صفائی خیال دې ساتي نور تفصیل د سیمینا د نیاز احمد خان په ریپورت کې
السلام علیکم سر جی سر جی منگا نند کلام سین ترالو چلتا دا گندونا پراتے دی تاسو کو رجی دا سمر گندونا دی
د سواد سیلګری سیمه کلام چې ورته هر کال په لکونو سیلانیان سیل ته ورځي دغه سیلانیان ځان سره بلا د استعمال شیان وړي او بیا هم دغه شیان د کلام په ځنګلونو او سین په غړو پریدي چې ترې ماحول ته لوی زیان رسی کلام ته ورغلی باز سیلانیان وای چې دغه لپاره د پوهې راوستو ضرورت ده د لاهور سره تعلق لرونکي سیلانی د رضوان میرمن وای
کافی محنت کر رہے ہیں مگر کافی
ابھی کام محنت کوي خو نور کار هم پکار دی هسی خدي راتلونکي وخت کې چې کلام ته رضو باید چې صفائی ډیر کړي دا نیم کار د سرکار او نیم کار د خاریان دی دواړه چې په ګډه کار وکړي نو کلام به ښایسته وي او ښه به کاری سیلانیانو ته وایم چې راشئ خوندونه ترې واخلئ خو دا سیمه ښایسته کوي چې بیا بیا خلک راشي مقامی اوسیدونکي ملک عاقلزاده وایي چې سیلانان ډیر ګن دغه سیمو کې پریدي او دغه صفائی د حکومت ذمہواري ده ځکه چې حکومت ترې ټیکس هم اخلي
ما سره میلمانه راغلی او د پنجاب نه زنانو وي نو دا ځنګل د بیمپرو نه ډک وي اغوی دا سی مخ بنی لاس خو ګرځیدو وی یها سے چلے جائے دا خوسه گنده زیاده اوس دی دغه کسان رااله او دا ټول ملک صفا کړه نو اوس دی ځنګل چې کسو ګرځي اغی له مزه راضی خون راضی ها ډیر خوشحالی گی اغی خدای دی دیو له توفیق ورکی ها زمون دل د ډیر خولي دغه جوړ کړه صفائی ور کړه کنه دین عوام هم خوشحال دو ملمنو هم خوشحال ده
پس وخت کې د صفائی او پاکو اوبو ورکونکو اداري ډبلیو ایس ایس سی مشر شیدا محمد وای چې هر کال سیلانو سیمو ته ورغلي سیلانیان په لوی پیمانه کچرا دغه سیمو کې پاتې کوي چې ورسره ماحول ته لوی زیان رسی
یو اپریشن مون په اوکو په ماوډن کې ډیر یو لوی کیمپ آبادی جوړ شوی دا د ریپرز دی پکې پلاستیک بیگز دی پکې خلکو پکې فروټ خوړل دي چا پکې بوتلې ورولې بیا پکې ګوې کینو نه دي درې ګنټه کې تقریبا 200 کیلوګرام دا 200 کیلوګرام به دغه د خورېدو دا بیا د سین تر راتلو د دې وجه ایکویټیک لایف یعنی د اوبو د ماحول چې کوم دی پکې کې میان دي آب خراب دی نو دا زما خلکو ته یو دغه پیغام دی تاسو راځم د ماحول ګنده کوم تاسو راغلي دی په چې د خپل ځای انجای کوي نو بل چا تم پرې دی چې مخ ته انجای کوي
دا جی تحصیل روډ دی بره موږ کوم دی اوس هغه ته مخام کمشنر اب
د سواد صفائی ادارې مشر شیدا محمد وای چې دوی په یو هفته کې مقامی خلکو او سیلانانو ته ماحول دوست بیگونه هم ورکړ او د سیلانو سیمو صفائی د سرکاري ادارو سره سره د سیلانانو او مقامی خلکو هم ذمہواری جوړی دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا له وجې لومبې د 2020 زیږیز کال په مارچ کې د سپورتس لوبي وزنډول شوې چې هم د دغه کال په دسمبر کې بیا شروع شوې. خو د کرونا د بلې څپې له امله دغه لوبي د روان کال په مارچ کې بیا وزنډول شوې او اوس بیا په جون میاشت کې ځنې لوبي شروع شوې، خو د لوبو میلې او غټ ټورنمنټونه لا هم نه دي شروع شوې. د دې صوبې د سپورت څنګه وایي چې کله ورته د کرونا د څار او کنټرول قامی اداره اجازه ورکړي نو هله به سپورتس میلې پیلوي. خو لوبغاړي او په سپورتس نظر لرونکي بیا وایي چې باید حکومت له تماشایانو پرته یا له کرونا د ځان ژغورنې هدایاتو عملي کولو سره دغه میلې پیل کړي چې دا رنګ د دوی نور تاوان ونه شي. تفصیل د اسرار عالم مومن په ریپورت کې.
د خبر پختونخوا سپورت څنګه وای د روان کال په مارچ میاشت کې د کورونا د درېمې څپې له وجې ځنډول شوې ځنې لوبې د جون له 12 شروع شوې او ځنې به کېدای شي د روانې میاشتې په اخره اوګست کې شروع شي. د جولای په 8 په پېښور کې د باکسي مقابلې ترسره شوې چې په فاینل میچ کې یې د پېښور کامران عبدالوهاب د افغانستان حمید خان ته ماتې ورکړه. همداراز د هاکي ټورنمنټ چې په 12 جون شروع شوی وو او شپږ ټیمونو پکې برخه واخیسته، فاینل میچ د جولای په 8 په کیوم سټیډیم کې پېښور گرین وګټو. د جولای له 14 په ایپټاباد کې د فوټبال لوبې هم روانې دي چې په کې ټول پاکستان نه 12 لوبډلې برخه اخلي چې په کې یو د قبایلي سیمو او دوه د نورې خبر پښتونخوا هم دي. د خبر پښتونخوا د سپورت څنګه مشر سپندر خټک د جولای په 8 مشال ډو تویل دا محل هغه لوبي رواني دي چې پکې تماشان تر کنټرول لاندې وي او کورونا مخنیوي تدابیر پکې عملي کېدي شي. نو موړه وایي ک کورونا ناروغي کنټرول شو نو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا سپورت میلې او د هغو لپاره ټرایلز باب د رواني میشتې په اخره وګس کې شروع شي.
You want the 21 games the AKM merged areas am shamil the 35 districts of complete kai it has takriban 57 games to mukabilevi aur the no chicken the merged area games city the among the major games why the merged areas ki ki dai tamo kharif district ki ki kam and the 21 games the ki wazar al bari barazi aw pe khol ke complete kai aur major games ki khabar ro pe khabar ro har district ki bari the games ki jo ki takriban 3000 mash mein پوښامري مارشل آرټس په کې فوټبال، والیبال، کرکټ، باسکټبال، سمو گیم دي، ټیبل ټینس، بیډمنټن دا ټول پکې شامل.
که څه هم د خبر پښتونخوا د سپورت څنګه مشر وایي چې د کورونا ممکنه څلورمې څپې له وجې کېدای شي دوی د سپورتس میلې پر ټاکلي وخت پیل نه کړي.
خو د پېښور اسلامي کالج د سپورت څنګه مشر او خبريال علي هوتی په 8 جولای مشال ډیو تو ویل کله پاکستان سپر لیگ میچونه کېدی شي او ټوکیو اولمپک اهم له درېشتم جولای شروع کیږي، نو خبر پښتونخوا حکومت اهم کولای شي چې له تمایشانو بغیر یا د کورونا مخنیوي هدایت عملي کولو سره سره د قبایلی سیمو کرکټ سپر لیگ او د لوبو نورې میلې پیل کړي.
ایونٹ چی دی اگر روانی پاکستان ٹیم پا انگلینڈ کے ناستے پی ایس ایل شو تا پاکستان آئی پی ایل چی دی بیا شروع کی گی جو خیال باندھنے چیز بھائی حکومت کا پکار دی چی دا گیم جو ابھی شروع کی جیسے جدا دا پلے ٹائم ضائع کی گی اور رکی گی دونوں کا خیال باندھنے چیز اور کرونا باندھنے قابو من کے دے اور ہر کو پکار دی چیز سو پیس خیال ساتھی
همدارا څرګندونی د کورمی ضلع نبیلا خان هم کوي. نو موړی چې د 2018 کال ځوانانو سپورتس میله کې یې په بیډمنټن، ټیبل ټینس او اتلټکس درې واړو لوبو کې د سرو زرو مډالونه اخیستي. په 8 جولای مشال ډو ته وویل چې د کورونا وبا له امله یې ډېرې ټورنمنټونه ونه شول چې له کبله یې د دوی د سپورتس عمر ضایع شو، پریکټس یې هم ونه شو او له مالي ګټو هم بې برخې شول.
قادیاعظم ٹرافی دے تا گورنر ٹرافی دے رہے تحریو کے گیم پرازی کنا ہے کہ کیش پرائزیز ہوں سٹوڈنٹس کو منٹلی پریپیئر ہم شو وہ بھی آئے ہوئی چینا کرونا ہوئی چینا کینسل شو نو آر سٹوڈنٹس ہارڈ ہی کنا
د کورونا لوجی نه یوازې د لوبو میلې بلکې د قبایلی سیمو کرکټ سپر لیگ هم ځنډول شوې. د 2020 کال په اپریل کې د قبایلی سیمو سپر لیگ فائنل میچ د خبر بلو او کرم زمری ترمنځ وو د کورونا لوجی وزنډول شو او لا هم معلومه نه ده چې دغه فائنل میچ او سګنې سپر لیگ به کله کیږي. د باجوړ لوبډلې مشر محمد عمران وای په دې لوبډله کې د یو لوبغاړي قیمت تر 200,000 پوري وو او دا رنګ شوخوا شل لوبغاړو په اخستو د هر لوبډلې مالک کم از کم له 1500 تر 600,000 روپو پورې لګولې وی. عمران پاتمه جولای مشال ډو تویل ک یو خوا سک کال لدغه پیسو لوبغاړي به برخې شول نو بلخوا بیا د لوبډلې مالکان چې زیاتره کاروباریان وو او د دې لپاره یې پیسې لګولې چې دوی او کاروبار یې شهرت ترلاسه کړي نو هغه کار هم ونه شو. د خیبر پختونخوا د سپورت څانګې مشر اسپندیار خټک دا منی چې د کورونا له وجې لوبو لوبغاړو له دې سره د تړلو خلکو ډېر زیان شوی خو نوموړی وایي چې د کورونا پر مهال دوی 1200 لوبغاړو ته میاشتنی وظیفې ورکول پیل کړي دي چې پکې د سرو زرو میډال ګټونکي ته د میاشتې پر سر 10,000 سلور ګټونکي ته 8 او براون ګټونکي ته 15,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د نبیلې په شان لوبغاړي وایي چې دا پیسې هغه چا ته ورکول کیږي چې په دې وروستیو کلونو کې یې میډالونه ګټلي دي. نوموړی وایي باید حکومت ټول لوبغاړو ته وظیفې ورکول پیل کړي چې دارنګ دوی پرې خپل خوراک او لوبو مشقونه جاري وساتي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې دې زر تر زره د لوبو میلې پیل کړل شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.